Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو له خپلو همکارانو سره د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. نن چهار شنبه د 1404 نویم لمریز کال د جوزا 14 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جون له درېمې سره برابره ده. دا نیم ساعته خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د بشری حقونو څارونکو سازمان وایي د ملکی افغانانو وژنه یو جنایت دی. د کلیدو پراختیا وزیر بیا خبرداری ورکوي چې که امنیت نه وي پراختیایي پروژې نشي عملي کېدای. او په همدې خبري مجله کې دا هم اوري چې نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې په خاطر د عراق پر ملاتړ ټینګار کړی دی. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د بشری حقونو څارونکو ډله هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي. د برتانیې د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي او د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ امبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقونو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي. د هیومن رایټس واچ د افغانستان او آسیا د څانګې څېړونکي هی تربار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسې د نهو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وبله. د پیپل ان نید د موسې دغه کارکوونکي وړمه شپه د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شول. هی تربار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنګي جنایت نوم ورکوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا وایي په دې اړه باید بشپړه څېړنه وشي چې دا معلومه کړي. خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته دا به یقینا جنګي جنایت وي. په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسې کارکوونکي دوه ډرایوران او دوه ساتونکي دي. د برتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. ډیسموند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه پیسې به په پراختیایي پروژو ولګيږي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
دوی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
برتانیا له دې مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 میلادي کال پورې به له افغانستان سره 178 میلیونه پاونډه کلنۍ مرسته کوي. نړیوال وجهي صندوق یا IMF د افغانستان له حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکوونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې دې ادارې د سه شنبې پورې سپور کړی ویل شوي چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په ادارو کې د سمندر اوستو په برخه کې کلکه اراده لري او دا اداره هم د دې هڅو ملاتړ کوي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ امبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړیو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامې کې کړې چې د پاریس د کانفرنس په پای کې خپره کړې ده. په دې کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتو، روسیې، ایران او سوریې په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پوځي هڅې پیل کړي دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړي دي. خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده. دی وایي دا به لکه څنګه چې مونږ ویلي اوږد کمپاین وي خو مونږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. مونږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو دا بریالیتوب یوه اغېزمنه وسیله ده. د هغه استراري پلان لمخه چې د عراق کابینه 13 مش درمادي خار له سقوط وروسته تصویب کړي، عراقیان هیله مند چې د انبر ولایت سونی قبل به منسجم کړي او د دې یقین به حاصل کړي چې شیعه ملیشیا د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیب بلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایی راپورته شوې له ریاست استعفا کوي. بلټر پرون په زیوریخ کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي، یو فوق العاده کنګره به هر څومره ژر چې کېدی شي راوبلل شي چې د ده پر ځای د څوکۍ ته بل شخص وټاکي. بلټر چې اوس چې اوولس کاله د فیفا د مشر په توګه دنده په مخ وړي، د غراز ویل که څه هم چې دی په دې وروستیو کې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړه نه و برخمن. او د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپا اتحادې نه اتیا سیاستوالۍ د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي دي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سه شنبې په ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او وویل چې روسي چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسأله نه ده یقیني کړې او په همدې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي او یا اجازه ورکړي چې د دعوه مخه ونیسي. شولز ویل دې ته په پام سره چې له تور لست څخه به افراد لرې نه شي، اروپایي ټولنه به خپلو دفترونو ته د روسیې د سفیر ولادیمیر شیزوف او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو د لاسرسي په برخه کې محدودیتونه وضع کړي.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9.44 ده، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 10.40، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14.48، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 8.25، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8.22، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 16.11، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 23.11 ده، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 14.1، او نن په بدخشان کې نسبت نورو ښارونو ته هوا سړه ده، آسمان یو ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12.5 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د بشري حقونو څارونکو ډله د ملکی افغانانو وژل جنگي جنایت بولي. په همدې حال کې ځینې رپورټونه وایي چې ټاکل شوې ده یو شمېر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روژې په میاشت کې په قطر کې بیا خبرې اترې پیل کړي. پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کار او ټولنیزو چارو د کلیو د پراختیا د چارو وزیر وایي چې امنیت نوي پروژې نشي عمل کېدلی.
نه نفره چې د موبایل ټولې دې پروژې لپاره تللي وي، او ته کار کوي هغه شهیدان سي، آیا دا به اسانه وي چې دوباره بیرته نورمال سي؟
په کابل ښار کې شمیر ماشومانو د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې له حکومته وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وی په کابل ښار کې له دوه نوو راهیسې د مخدره موادو څخه 200 خرڅون کې نیولې دي.
نرمی جریان نزدیک به 165 نفر مضمون که به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدره در کابل بازداشت شده.
د اسلامی دولت په نامه ډلې پر ضد د پاریس د کنفرانس له جزئیاتو هم خبرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخم ترو بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د بشري حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگي جنایت بولی. د هیومن رائټس واچ یو چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عمرستندوی مؤسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبل او هغه په کلکو الفاظو وغنده. د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومته غوښتي چې د مرستندوی کارکوونکو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیلې د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکوونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنگي جنایت بولي. د پیپل ان نید د محسسې دغه نه کارکونکو چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وبال وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناکه حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډېره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن د حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکېل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبري آژانس په وینا د پیپل ان نید د محسسې دغه نه کارکوونکي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې په یوه مېلمستون کې ووژل شول. د آژانس په افغانستان کې د محسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د محسسې کارکوونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی ماسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې د مرستندوی ماسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 30 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو څارونکي ډله یې هیومن رایټس واچ وایي چې د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت دی. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم په بلخ ولایت کې د یو شمیر مرستندوی کارکوونکو وژنه په کلکو الفاظو غندلې او پر افغان حکومت یې غږ کړی دی چې د مرستندوی کارکوونکو امنیت خوندي کړي. اخوا بیا د افغانستان د کلیو د پراختیا د چارو وزیر وایي چې تر څو امنیت نه وي د دوی کارکوونکي او ورسره همکاره مؤسسې نشي کولی چې پراختیایي پروژې عملي کړي.
طبیعي ده چې دا یو شاک ده، هم د مادي همکار مؤسسات لپاره او هم د وزارت لپاره. اوس موږ 104 پروژې د زارې ولسوالۍ کې لرو. تاسو څه فکر کوئ چې نه نفر چې د موبایل کول د پروژې لپاره تللي وي او ته کار کوي هغه شهیدان سي، آیا دا به اسانه وي چې دوباره بیرته نورمال سي؟ طبیعي چې منفي اثر پیدا شي. خو زه یو ځل بیا غواړم ټولو وطنوالو نه او ټولو مخالفینو نه اجازه ورکړئ چې د ملت په خدمت کې موږ خپل خدمات رایه کړو.
د کلیو د پراختیا د چارو وزیر چې وایي چې تر څو امنیت نه وي دوی نشي کولای پراختیایي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا یادونه کوو چې په بلخ ولایت کې نامعلومو وسلوالو د پیپل ان نید موسسې نه کارکوونکي چې د کلیو د پراختیا له وزارت سره همکاري کوله وژلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. ټاکل شوی ده چې یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روسیې په میاشت کې په قطر کې یو ځل بیا غیر رسمي خبرې اترې ترسره کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې د ریپورت له مخې دا خبرې اترې د پګواش موسسې لخوا تنظیم شوې دي. پګواش موسسې تر دې مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه شان خبرې اترې تنظیم کړې وې، خو یو شمیر کتونکي د خبرو اترو پایلې ګټورې نه ګڼي او هغه ځکه چې د دوی په وینا د افغانستان حکومت رسمي استازي په دې خبرو کې برخه نه لري. موږ هڅه کوو چې د دې خبرو اترو او دا چې دغه شان خبرې اترې د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره همکاري کولی شي د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې د چارو له کارپوهانو سره هم دا موضوع مطرح کړو. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر دا غوښتنه چې پاکستان باید د سولې په خاطر حقانی شبکه او طالب مشران افغان حکومت ته وسپاري یو مثبت ګام دی. خو د سولې علي شورا وایي چې تر اوسه پورې دوی د پاکستان په دې اړه د پاکستان د حکومت له رسمي عکس العمل خبر ندي او انتظار باسي چې پاکستانی مقامات سوي. خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان او د افغانستان په اړه د پاکستان دریس د پاکستان د پوځ په لاس کې دی. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بشري حقونو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وشل یو جنگی جنایت بولی. د برتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. نړیوال وجی صندوق یا IMF د افغانستان له حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکوونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. اسلامی دولت په نامه ډلې پر وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لوی دسمبر ولایت کې د دې ډلې پرمختګ مخه نیسي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 رشتې راقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وشل شول چې د سپرلي بس یې په یوې غرنۍ لار چپا او یوې درې ته ولوېد. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بلتر وایي د دې فدراسیون چې پکې د بډې خستونو موضوع رسوا شوې ده له ریاسته استعفا کوي. ټایمز او یو شمېر نورو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان پر تحولاتو وروستیو پیښو مقالې او مطالب خپاره کړي دي. سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
ټایمز د خپل یو مطلب په عنوان کې لیکي چې بشار الاسد د داعش په وړاندې جګړه کې افغانان استخداموي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران د سفارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې ورکوي. ټایمز لیکي چې په اردو ژبه د انټرنیټ له لارې هم خلک د دغه جنگ لپاره په پاکستان کې استخدامیږي او هر جنگیالي ته د 3000 ډالرو وړاندیز کیږي. ورځپاڼه د ځینو کارپوهانو له قوله لیکي چې اوس مهال شاوخوا 15,000 افغانان او پاکستانیان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنګیږي. ټایمز وایي چې د سوریه د حکومت ځواکونه د داسې مخالفینو سره په جنگ دي چې بهتره قمانده او نظم لري او ډېرې سیمې یې له حکومتي ځواکونو نیولې دي. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. بل پلو ایران د بشار الاسد د رژیم له اصلي پلویانو څخه دی او مالی او پوځي مرستې ورسره کوي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مذهبي لاملونو ترڅنګ بیکاري هم د سوریې جنگ ته د ورتګ یو اصلي لامل دی. په داسې حال کې چې ټایمز ورځپاڼې د سوریې په جنگ کې د افغانانو ګډون ته پاملرنه کړې، انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو برید په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز د دمشق په سیمه باندې د طالبانو وروستی برید ناڅاپي او څوک مقابلې ته تیار نه و. انډیپندنت لیکي چې دغه برید افغان پوځي او استخباراتي چارواکي حیران کړل. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو کسانو د دغې سیمې کورونو ته په ننوتلو سره خلک خپل مخ ته سپار کړل او امنیتي ځواکونه هم څو ورځې وروسته سیمې ته ورسېدل. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز وضع اوس آرامه ده، خو وروستیو جنګونو او ناکراریو شاوخوا 100,000 خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړل. ورځپاڼه د مخالفینو په وړاندې جنگ کې د ولسی خلکو د ونډې په هکله لیکي چې ولسی ملیشې د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جنگ لپاره آماده سوې او ولایتي چارواکي ځینو دغو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس دغه ملیشې چې ټوپک، ماشینګنې او بمونه ورسره دي په خپلو سیمو کې ګزمی کوي.
وړاندې په همدې خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومانو د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې له حکومته وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته د خاص پام وکړي. دغه پروګرام هر کال د نړۍ په سطحه د ماشومانو د ملاتړ موسسې لخوا جوړیږي او ماشوم په مستقیمه توګه له حکومت څخه خپلې غوښتنې پکې مطرح کوي. ناجیه صاحب یې رپورټ لري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې لوړوالی یو شمېر افغان ماشومان وهڅول سو د یو ځانګړي پروګرام له لارې له افغان حکومت وغواړي چې د ماشومانو د مړینې کموالي ته جدي پام وکړي. یو شمېر ماشومانو چې شمېر یې سلو تنو ته رسېده د سې شنبې په ورځ په کابل کې د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د هغوی ښوونې او روزنې ته زیاته زمینه برابره کړي. دوو تنو ماشومانو حکومت ته خپلې غوښتنې داسې بیان کړي.
په افغانستان کې د ماشومان ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی، په بېلابېلو ناروغیو اخته دي، خو زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې یوه سراسري سوله راشي او ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته مراجعه ونه کړي.
زما غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ماشومان له درنو کارونو وژغوري او هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي ورسره مرسته وکړي.
دغه پروګرام هر کال له ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سیف د چلډرن مؤسسې لخوا جوړیږي چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو سلګونه ماشومان پکې ګډون کوي او د ځانګړو پروګرامونو له لارې حکومت څخه غوښتنې مطرح کوي. د راپورونو له مخې هر کال په افغانستان کې د 309 پیدا شوو ماشومانو له ډلې څخه 328 تنه د زیږون پر مهال د بېلابېلو دلایلو له امله مري، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تېر کال دا رقم 1600 تنو ته رسیده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه طارق چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه ویلي چې وزارت یې له دې وړاندې د ماشومانو د مړینې کموالي لپاره پروګرامونه تطبیق کړي دي.
خوشبختانه د عامه روغتیا وزارت د قابلو د روزنې له لارې او خصوصي سکتور له لارې توانېدلې چې په 80% صحي مرکزونو کې یوه ښځینه ډاکټره وي تر څو د ښځو ستونزې حل شي.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په وار وار ویلي چې په هیواد کې روغتیا خدمتونه شوی، خو عام خلک وایي که څه هم میلیونونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوی دي، خو لا هم روغتي خدمات معیاري او اساسي نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له دوه اونیو راهیسې د مخدره موادو څخه کم 200 پلورونکي نیولي چې په دوی کې د دې موادو دوه لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. د دې وزارت وایان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه به نور هم پراخه کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د مخدره موادو له خرڅولو او پر دې موادو د روغدو له زیاتېدو شکایتونه کیږي، امنیتي ځواکونو له دوو اونیو را په دې خوا د دې موادو د خرڅولو او کارونې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې عملیاتو په لړ کې تر اوسه د مخدره موادو په لسګونو خرڅونکي نیولي چې دوه لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي.
در ولایت کابل و در شایر ولایت پولیس ملی افغانستان بازداشت
په کابل او نور ولایتونو کې د افغانستان ملی پولیسو د مخدره موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو نیول پیل کړي. په کابل کې شاوخوا 115 تورن نیول شوی دي. همدارنګه پولیسو 1300 کیلوګرامه تریاک او چرس او هیروین هم نیولی دي. د نن ورځې په عملیاتو کې په کابل کې د دې موادو دوه لوی قاچاق کوونکي هم نیول شوي چې نمونه به یې په نږدې ورځو کې اعلان شي.
خاغلی صدیقی د مخدره موادو د دوه لویو قاچاق کوونکو نمونه وانخستل، خو ویل چې دا کسان به په نږدې ورځو کې خلکو ته وښودل شي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین په داسې حال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې خبرې کوي چې په دې اړه وروستي راپورونه وایي چې سږ کال په هیواد کې پر شاوخوا 2,500,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې د تیرو کلونو په نسبت پکې 1% زیاتوالی راغلی دی. خلک وایي په مخدره موادو د روغدو د زیاتېدو علت په مرکز او ولایتونو کې په اسانۍ سره د دې موادو ترلاسه کېدل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که د دې موادو پر ضد جدي مبارزه ونه شي، روغدي به په ډول ډول ساري ناروغۍ واخته او پر ټولنې به هم بد اغېز پرېوځي. د دې وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر ډاکټر فواد عثماني آزادي راډیو ته وویل
وراته کې مواد مخدر در جامعه زیات بشه و قاچاقبر مواد مخدر دزگیر نشه.
که په ټولنه کې مخدر مواد زیات وي او قاچاقونکي ونیول شي، پر کورنیو ټولنې او حکومت به په مستقیمه توګه بد اثر کړی وي. که کنټرول نشي په خلکو کې د ډول ډول ساري ناروغیو سبب هم کیږي.
خلک وایي له افغانستان سره په تیرو سباندې لسو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې په هیواد کې د دې موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوی دی. د دغه ائتلاف غړي په داسې حال کې په پاریس کې جرګه شوي وو چې د اسلامي دولت څخه دریسې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې درامادي په ګډون یو شمېر مهم ښارونه لاندې کړي دي. تفصیلي دونیر نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د الویډیز او منځنی ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس د غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې ښه کړي. د پاریس په غونډه کې د سوریې، ایران، روسیا او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلې او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل:
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږي، IS یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پیښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي. الیبادی تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل: ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل: دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو. خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وویل: له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړي سیمې له لاسه ورکړي دي. خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي، اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده. دا به لکه څنګه چې موږ ویلي، اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد، قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد، قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیز او سیمه ایز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغې ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي.
د ژوند رنګونه
جی، زمان نوم فیاض دی او زه سټوډنټ یم د پېښور یونیورسټي.
پېښور پوهنتون کې به افغاني محصلین موجود وي. د افغاني محصلینو ستونزې څه دي هلته؟
یاره جی، موږ سره خو افغاني باشنده شته دي چې هغې ته خپل سیټونه ورکړي دي او هغه هلکانو ته ورکوي چې کم قابل یې، لکه اے گریڈ مارکس اغستی او خ مارکس اغستی دی خ یونیورسٹی نے سبق ویلی اغیلے دغه ورکی اور او دلته وته تکلیف پدی جو شوی جو غریبانو سره کارونه نشته دی. نو پدی وجہ باندې اغی غریبانو ته ډیر تکلیف ته او بس سبقونه هم د سیدی چیز ہاسٹل خرچه او دغه دی باندې دا غریبانان پاتې دی.
اغه کسان چې اغه عمل ته اوسیږي، مثلا په خیبر پختونخوا کې اوسی کورنه عمل ته دی، دا اغه لپاره د تعلیم زمينه سرنګ د چاغه افغانانو اوسی.
یاره جی، اغی ته خو زما دا میسج دی چې زه اغی ته دا ویم چې یاره تاسو تعلیمونه د هغه ځای نه وکړئ چې کوم د ملک افغانستان نه وکړئ. یو خو به ملک آباد شي، بل چې دا لکان لاړ شي هغه ملک پک ترقیو کې امن به پکې راشي. همدې ینګ جنریشن د وجه به دا امن راشي او دی به خپل سبقونه ویا. همدا لکان باندې کې خخ دغه باندې لګي ډاکټران بس جوړ شي، سب انجینران جوړ شي، لکه مختلف قسم جابونه باغی غلط ناصل کی.
استا په پیښور کې د سی افغانان لیدل دي چې د غوی تعلیمونه لوړ دي مګر عمل ته بیکار ګرځي او افغانستان ته ناراضي.
یاره جی، بالکل ما لیدل دي، زمونږ مرګری دي، خو تعلیمونه کړی دي، ایم ای ډی کړی، بی ای ډی کړی دي، خو لا کې دي دلته کې جابونه نشي کولای. نو زه دی افغانان ته دا میسج ورکوم چې مهرباني وکړئ، بس د خپل ملک لپاره یو د روشنی ذریعہ جوړ شي. دا دومره تعلیم تاسو کړی دلته کې استعمال کې دلته کې دی غریبانو ته نه جابونه شته انا کې دی لګي بس پردی مزدوری نه دغه بیا کوي
دا هغه افغانان چې په پیښور کې اوسیږي اے گریډ مارکس نه اخیستي یي مقابل کسان نه یغوی بیا تعلیم څنګه کوي
هر جی هغه غریبانان بیا عزیز سه مختلف لکه یو غریبی شی یو دغه شي نو هغه بیا په سرکاري پنتون کې سبق نشي ویلې اغی غریبانان بیا جی په پرایویټ دغه کې سبق وي او پرایویټ کې دغه وسنه کیږي نو اکثر علاقانو بس سبقونه پرې خو
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوهمه سحر نه خبري مجرته مصطفی صدیقی وړاندې کوي
بله مراد صاحب شما مانده نباشین سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با شما هستیم کشتار غیر نظامیان در افغانستان میتواند یک جنایت جنگی باشد این را یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید جزئیاتش تا لحظات دیگر در پهلوی آن مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم از وضعیت در عراق هم به شما خواهیم گفت برمیگردیم با فهرست کاملتر اما اول آخرین خبرها این هم سرخط تازه ترین ها بریتانیا میگوید امسال 500 میلیون دلار در افغانستان مصرف میکند عملیات شکستگی پای وزیر خارجه آمریکا به خوبی گذشته است و رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفته استعفا میدهد با این خبر آغاز میکنیم که دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی میخواند. هیدربار یک محقق این سازمان با اشاره به کشته شدن نو کارمند مؤسسه امدادرسانی پیپل نید یا مردم نیازمند این کشتار را تکان دهنده خوانده است. این غیر نظامیان افغان در یک مهمانخانه این مؤسسه در ولسوالی زاره بلخ شبنگام کشته شدند. هیدربار در صحبت با رادیو آزادی
There would have to be a full investigation to determine it, but
باید تحقیقات کامل صورت بگیرد تا این را مشخص بسازد. اما اگر این یک حمله قصدی بالای غیر نظامیان باشد که تا حالا هیچ شواهد وجود ندارد که غیر قصدی بودن حمله را نشان بدهد، در آن صورت یقیناً جنایت جنگی بوده میتواند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا اعلام کرده که امسال 500 میلیون دلار در افغانستان مصرف میکند. دسموند سوینی در یک نشست خبری در کابل دیروز گفت که این پول در امور توسعه هزینه خواهد شد و افزود
وی میگوید ما افغانستان را ترک نکرده ایم و با این کشور تعهدات طویل المدت داریم. در این سال ما حدود 500 میلیون دلار را در افغانستان مصرف خواهیم کرد.
پیش از این بریتانیا وعده سپرده که تا سال 2007 میلادی سالانه 178 میلیون پوند به افغانستان کمک خواهد کرد. صندوق بین المللی پول از تصویب یک برنامه برای افغانستان خبر داده است. این برنامه با هدف کمک به حکومت افغانستان در بخش اصلاحات، حل مشکلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات در زمینه ادامه کمک‌های جامعه بین المللی با افغانستان تصویب شده. صندوق بین المللی پول دیروز با پخش یک خبرنامه گفت که این برنامه تا ماه دسامبر امسال تکمیل خواهد شد. در اعلامیه گفته شده که حکومت افغانستان برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، آوردن نظم در اداره ها و پیشرفت اقتصادی اراده قوی دارد. صندوق بین المللی پول گفته که از تلاش های حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات در اداره ها پشتیبانی می کند. کم از کم 24 جهانگرد عراقی در شمال ایران جان دادند. به اساس گزارش سرویس حامل این مسافران از یک جاده منحرف شد و به یک دره سقوط کرد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که کم از کم 15 مسافر دیگر زخمی شدند. این رویداد ناوقت دیروز در کوههای البرز رخ داد. پارلمان اروپا تدابیر را علیه مقام‌های روس روی دست گرفته است. مسکو 89 سیاستمدار اتحادیه اروپا را از ورود به روسیه منع کرده است. این تدابیر در پاسخ به همین اقدام مسکو اتخاذ شده است. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا این تصمیم را دیروز اعلان کرد. شولتز افزود که پارلمان اتحادیه اروپا دسترسی ولادیمیر چیزوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا و یک دیپلمات دیگر روس به دفترهای این پارلمان را محدود خواهد ساخت. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفته استعفا می دهد و که برای 17 سال رئیس فیفا بوده پس از رسوایی مالی در این فدراسیون از موقفش کنار می رود. بلاتر در یک نشست خبری در شهر زوریخ گفت که برای گزینش رئیس نو فیفا یک کنگره فوق العاده به زودی برگزار خواهد شد. من صلاحیت خود را به یک کنگره انتخاباتی فوق‌العاده واگذار می‌کنم. این تصمیم به زودی ممکن عملی خواهد شد تا کنگره فیفا بتواند جانشین من را برگزیند. بلاتر 79 ساله 4 روز پیش برای پنجمین بار به حیث رئیس فیفا انتخاب شد و افزود که همه اعضای فدراسیون جهانی فوتبال طرفدار پیروزی دوباره اون نیستند. بلاتر همچنان گفته که فیفا و اصلاحات عمیق نیاز دارد. و عملیات شکستگی پای جان کری وزیر خارجه آمریکا به خوبی گذشته و دکترش میگوید که ممکن است او امروز دوباره آماده راه رفتن شود. دنیس برگ دکتر جراح از شفاخانه عمومی ماساچوستس گفت که عملیات بی مشکل گذشت و شکستگی به طور کامل ترمیم شده. دکتر برگ گفته است در اجرای عمل جراحی از بی‌حسی موضعی استفاده کرده و آقای کری در طول عملیات به هوش بوده است. بر اساس گزارش‌ها کری روز یکشنبه در جریان بایسیکل رانی در سوئیس صدمه دید و پایش شکست. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم اما حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور و اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 6.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین های این مجموعه خبری. آیا نشست دیگر صلح در قطر در راست؟
انشالله که به تعداد زیادی از افغانهای آزاد که مربوط به شورای صلح و حکومت افغانستان نباشند در قطر باز ما یک جای میشه.
در پهلوی این روزنامه های جهان در مورد افغانستان چی میگویند؟ مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در مسائل جهان از طرح عراق برای جلوگیری از پیشروی داعش در انبار میشنوید، طرحی که با حمایت ائتلاف بین المللی نیز به همراه شده. و در رنگ های زندگی امروز نیز مثل هر روز دیگر گپ و سخن داریم دلچسب.
برای پیشتر افغانستان دهیم دستا حرامی میخواییم بیادر کسان حرامی مغز آدم حرام باشه.
خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی میخواند. یک مقام این سازمان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به کشته شدن نو کارمند مؤسسه امدادرسانی پیپل ان نید یا مردم نیازمند در ولایت بلخ این کشتار را تکان دهنده خوانده است. سازمان ملل متحد هم قتل این افراد را به شدت تقبیح کرده است. بیشتر از جعفر احمدی.
کشته شدن نو کارمند غیر نظامی مؤسسه پیپل ان نید سازمانهای مختلف را به شدت خشمگین ساخته است. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ قتل غیر نظامیان در افغانستان را جنایت جنگی توصیف می کند. نو غیر نظامی که برای مؤسسه امدادرسانی معروف به افراد نیازمند در بلخ کار می کردند، شب هنگام در بستر خواب از سوی مردان ناشناس کشته شدند. هیتربار محقق دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی قتل این افراد را تکان دهنده خواند. این واقعا یک حمله تکان دهنده و وحشتناک است. این گونه حملات بالای اهداف غیر نظامیان مشخصاً این حمله در نیمه شب بالای افراد به شمول یک زن یک مقدار غیر معمولند. فکر میکنم بیشترین نگرانی ما به خاطر حقیقت است که به نظر میرسد که غیر نظامیان قصداً هدف قرار میگیرند. غیر نظامیانی که در جنگ دخیل نیستند و با نیروهای امنیتی حکومت ارتباط ندارند و هدف قرار دادن افراد ملکی به گونه بالقوه جنایت جنگی است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این نو کارمند افغان مؤسسه پیپل ان نید در یک مهمانخانه این مؤسسه در ولسوالی زاره بلخ کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از روز هالستر رئیس این مؤسسه در افغانستان گزارش داده که قربانیان شامل 5 کارمند پروژه به شمول 1 زن، 2 راننده و 2 محافظ می شوند. سازمان ملل متحد قتل این افراد را به شدت محکوم کرده است. در صفحه اینترنتی این سازمان گفته شده که مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، این رویداد را تکان دهنده خوانده است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این کارمندان امدادرسانی در بخش تطبیق پروژه های برنامه همبستگی ملی کار می کردند. مسئولیت قتل آنها را کسی و یا هم گروه تا حالا به عهده نگرفته است. سازمان عفو بین الملل نیز قتل این 9 تن را تقبیه کرده است. این سازمان از حکومت افغانستان خواسته تا برای تأمین امنیت کارمندان امدادرسان اقدامات جدی را روی دست بگیرد. سازمان ملل متحد گفته که در سال گذشته 57 کارمند امدادرسان در افغانستان کشته شدند. به گفته این سازمان از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 26 کارمند امدادرسان در این کشور کشته، 17 کارمند زخمی و 40 کارمند دیگر اختطاف شدند.
دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی می خواند. شما هم می توانید نظریاتتون را با ما در میان بگذارید. از راه فیسبوک، facebook.com/azadi-r، از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم با استفاده از شماره 818، و می توانید با ما زنگ بزنید 0727-43-61 که شماره از دوستا همی کار کردن.
از پیام های شما.
دکتر یعقوب غوربندی هستم. یک دو بیتی بخونم در ارتباط با سیگرت. جوانی که می کند نسوار افسوس، کلم با چرس و سیگار افسوس، با ورای کلم شد سر پی عمرش، از این غفلت نشد بیدار افسوس.
نمی اولوسوالی کشم ولایت بدخشان، اصلا در شفاخانه کدام بازخواست کدام چی نیست. یکان تیپل که مریض میشه ما میرهیم از دست زورمنده، از دست مردمه های واسطه دار، مردم غریب اولوسوالی کشم ولایت بدخشان اصلا در شفاخانه پیش شده نمیتونه.
من عبدالغفور هستم، ولایت سمنگان، اولوسوال دریسیت، پایین قریب افکا میزنم. من چند سال است، من زخم بستر است، ملل مایی بست. بر ما دولت هیچ کمک نکرد. اگر دولت باشه بر ما کمک میکنه خوش هستم، کمک نمیکنه مدد هستم.
تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی میفرستین. گزارش دیگر ما این است که انتظار می رود نمایندگان طالبان و کابل در ختم ماه رمضان در قطر یک بار دیگر گفتگوی غیر رسمی کنند. بر اساس گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، نشست از جانب سازمان کنفرانس پاگواش هماهنگ شده است. تحلیلگران چی میگویند؟ در این گزارش از صدف غیاسی میشنویم.
شبکه تحلیلگران افغانستان یا AAN در گزارش تازه خود نوشته است که سازمان غیردولتی پگواش سعی دارد تا برای نشست دوم میان نمایندگان طالبان و کابل زمینه سازی کند. قرار است این نشست بعد از ختم ماه رمضان در قطر برگزار شود. در گزارش آمده است که پروفسور رومیسیانو، رئیس سازمان پگواش، از روز شنبه بدین سو در شهر کابل است و روی زمینه سازی کنفرانس دوم در قطر کار می‌کند. برای آمادگی و برنامه‌ریزی این نشست قرار است به تاریخ 6 ماه جون یک نشست مقدماتی در دبی میان نمایندگان طالبان و نمایندگان کابل صورت بگیرد. سعید ساقی گیلانی که در نشست قبلی قطر نیز اشتراک کرده بود، با تایید برگزاری این نشست به تلویزیون صدای آشنا در مورد نشست مقدماتی و نشست عبدی جولای گفت که
انشالله که به تعداد زیادی از افغانهای آزاد که مربوط به شورای صلح و حکومت افغانستان نباشند در قطر باز ما یک جای میشیم. قبلا هم ما مجلس دعوت پگواش در الخور قطر امرای تحریک طالبان داشتیم که به تعداد 8 نفر بودن.
شبکه تحلیلگران افغانستان از قول سید ساق گیلانی نقل کرده که وی گفته است رئیس سازمان پگواش با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، اشتراک کنندگان قبلی نشست قطر و بزرگان دیگر در مورد این کنفرانس در حال گفتگو است. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، برای رادیو آشنا گفته است که این نشست با حکومت افغانستان نیست.
این نشست با حکومت افغانستان نیست. یعنی با دولت نمیشینه، با احزاب و شخصیت‌های مستقل و حزبی میشینن، با دولت مداخله نمی‌کنن.
کنفرانس پگواش پیش از این به تاریخ دوم و سوم ماه می سال جاری یک نشست غیر رسمی را میان نمایندگان طالبان، حزب اسلامی، نمایندگان جامعه مدنی، شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان ملل متحد برگزار کرده بود. تمام شرکت کنندگان در این نشست از موقف شخصی خود صحبت کردند. هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان بعد از ختم این نشست اعلام کردند که هیچ گونه گفتگوی صلح میانشان صورت نگرفته است. احمد سیدی نتایج این گونه نشست ها را مطلوب نمی‌داند، چون به نظر او حکومت افغانستان در آجنده این گفتگوها قرار ندارد. این در حال است که در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده است که نشست قطر و ادامه این روند می‌تواند زمینه را برای گفتگوهای آینده فراهم کند و حتی در صورت موفقیت این روند امکان تماس‌های مستقیم میان طالبان و حکومت کابل نیز وجود دارد. این بار اول نیست که نشست قطر توسط سازمان غیرانتفاعی کنفرانس پگواش در مورد افغانستان و با اشتراک نمایندگان گروه‌های دخیل در حال جنگ برگزار می‌گردد. این سازمان که در سال 1995 برای فعالیت‌های صلح‌دوستانه خود جایزه معتبر صلح نوبل را نیز دریافت کرده است، در سال 2012 در ژاپن و فرانسه و در سال 2010 در مالدیو نیز چنین نشست را برگزار کرده بود. نشست قطر که در شهر الخور صورت گرفت، بعد از چندین سال اولین بار بود که نمایندگان طالبان و حزب اسلامی با افغان‌هایی که از جانب حکومت کابل حمایت می‌شوند دیدار کردند.
گزارش بود از صدف قیاسی. 7:46 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوید. یک بار دیگر فشرده تازه‌ترین خبرها. دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی می‌خواند. دربار یک محقق این سازمان با اشاره به کشته شدن نوکارمند مؤسسه امدادرسانی پیپل نید یا مردم نیازمند، این کشتار را تکان دهنده خوانده است. وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا اعلام کرده که امسال 500 میلیون دلار در افغانستان مصرف خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول از تصویب یک برنامه برای افغانستان خبر داده است. این برنامه با هدف کمک به حکومت افغانستان در بخش اصلاحات، حل مشکلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات در زمینه ادامه کمک‌های جامعه بین‌المللی با افغانستان تصویب شده. کم از کم 24 سیاح عراقی در شمال عراق جان دادند. به اساس گزارش سرویس آمر، این مسافران از یک جاده منحرف شد و به یک دره سقوط کرد. سپلات رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال گفته استعفا می‌دهد. او که برای 17 سال رئیس فیفا بوده، پس از رسوایی مالی در این فدراسیون از موقفش کنار می‌رود. و عملیات شکستگی پای جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به خوبی گذشته و دکترش می‌گوید که ممکن است تو امروز دوباره آماده راه رفتن شود. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در مسائل جهان است. طرح عراق برای جلوگیری از پیشروی داعش در انبار میشنوید، طرحی که با حمایت ائتلاف بین‌المللی نیز به همراه شده است. اما حال مرور داریم بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. روزنامه تایمز مطلب دارد با این عنوان که بشار اسد افغانها را برای جنگیدن علیه داعش استخدام میکند. در ادامه این مطلب آمده که ایران هزاران دلار را برای استخدام افراد در افغانستان و پاکستان مصرف میکند تا به جنگ سوریه بروند و در نتیجه رئیس جمهور سوریه همچنان در قدرت باقی بماند. تایمز میگوید با گفته برخی از رهبران شیعه در کابل، پروسه استخدام افراد توسط سفارت ایران در کابل هماهنگ می شود. تایمز از قول این رهبران بدون ذکر نامشان نوشته که سفارت ایران با صدها تن از شیعیان که مایلند به جنگ سوریه بروند ماهانه ویزه هم می دهد. در ادامه این مطلب می خوانیم که استخدام افراد از طریق آنلاین به زبان اردو در پاکستان نیز انجام می گیرد، به طوری که به هر جنگجوی $3,000 پیشنهاد می شود. تایمز از قول برخی از تحلیلگران نوشته که معتقدند حدود 5,000 افغان پاکستانی در حال حاضر برای رژیم اسد در سوریه می جنگند. روزنامه می گوید که نیروهای حکومت سوریه در جنگ با واحدهای نظامی شورشیان که از سازماندهی بهتر برخوردارند مناطق را از دست دادند. شورشیان که ضد حکومت سوریه می جنگند از حمایت ترکیه، عربستان سعودی و قطر برخوردارند. تایمز می گوید که ایران از فراهم آورندگان عمده سلاح، جنگجو و کمک مالی به رژیم اسد به حساب می آید. یکی از رهبران در کابل به تایمز گفته که در پهلوی انگیزه های مذهبی، بیکاری از انگیزه‌های اصلی رفتن به جنگ سوریه است. روزنامه ایندیپندنت با یک حمله طالبان بر منطقه در شمال افغانستان پرداخته و نوشته که هنگامی که طالبان بر دمشاخ منطقه در ولایت قندوز یورش بردند هیچ کس آماده نبود. ایندیپندنت نوشته که این حمله طالبان مقام‌های نظامی و استخباراتی را به تعجب انداخت. نویسنده در ادامه نوشته که مردان مسلح وارد خانه‌های این منطقه شدند و از باشندگانش به حیث سپر انسانی استفاده کردند و نیروهای تقویتی هم تا چند روز دیگر نرسیدند. روزنامه میگوید اکنون وضعیت در قندوز نسبتاً آرام است، ولی جنگ و ناامنی‌های اخیر بیش از 100,000 تن را از خانه‌هایشان بیجا ساخته است. ایندیپندنت با اشاره به نقش مردم محل در برابر شورشیان نوشته که گروه‌های ملیشیای محل برای جنگیدن با طالبان و دیگر شورشیان آماده شدند. نویسنده میگوید مقامات ولایتی برخی از آنان را سلاح و پول می‌دهند. در ادامه این مطلب آمده که اکنون همین گروه‌ها در محل گزمه می‌کنند با ماشیندارها، نارنجک اندازها و تفنگهایشان. پیش از این که از وضعیت در عراق به شما بگوییم، بشنویم که صدها معلم در شهر کابل به خاطر عدم رعایت حقوقشان دست به اعتصاب زدند. این معلمان میگویند تا زمانی که وعده‌های داده شده برای آنان از سوی حکومت عملی نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. این که وعده‌های داده شده برای معلمین از چه قرار است، زکیه حکیمی در این گزارش به شما میگوید.
اعتراض معلمین شماره از مکاتب در شهر کابل سبب بسته شدن دروازه های چندین مکتب و محروم شدن صدها متعلم از درس شده است. این معلمین انتقاد می کنند که حکومت با وعده هایش با آنان عمل نکرده و آنان به حقوقشان طور که لازم است دست نیافتند. سید چا بکاولی مدیر لیسه حبیبیه روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت کم بودن معاشات، ندادن ترفیع، عدم توزیع زمین تعهد شده به معلمین و افزایش ساعات درسی از مشکلات عمده آنان می باشد.
تقریبا ما در دو تایم مکتب اضافه از 9500 شاگرد داریم که در این دو روز 9500 شاگرد از درس و راهنمایی استادای خود ماندن، درس اینایشان با مشکل مواجه شد. ما از مقامات مربوط تقاضای مهمی است که با خواست استادا لبیک بگوین مشکل استادا را حل بسازن.
معلمین لیسه حبیبیه از روز دوشنبه به این سو دست به اعتراض زدند، اما حالا در شمار مکاتب دیگر نیز معلمین خواسته های مشابه داشته و دست به اعتراض زدند. رئیس جمهور غنی حدود 7 ماه قبل به معلمین وعده داده بود که در ظرف 6 ماه به آنها زمین توزیع می‌گردد و حکومت جدید به امتیازات آنها نیز توجه خواهد کرد. معلمین در این مورد میگویند که آنها با امتیازات ناچیز و امکانات کم به شاگردان درس می‌دهند و حکومت به زندگی آنان توجه لازم نکرده است. یک تن از معلمین مکتب اوناسیای گذرگاه در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر دولت به خواسته های آنها توجه نکند آنان نیز به تدریس ادامه نخواهند داد.
من یک تن از معلمین مکتب نسوان گذرگاه هستم. تا کنون بسیار وعده ها بر ما داده شد ولی هیچ کدام به جای نشد. از جمله از وعده های داده شده شدن یکی تعمیر های ریاشی یا زمین ها بود که تا کنون بر معلم ها هیچ سرپناهی ندارن. معلم ماش درست نداره. از ما کل روز بر روز نرخ نوای میبینیم که در افغانستان تغییر خورده میره.
از سوی دیگر وزارت معارف افغانستان میگوید وعده هایی که به معلمین شده است یک پروسه طولانی بوده و عملی شدن آن به وقت بیشتر نیاز دارد. کبیر حقمل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
تقاضایی که آنها دارن اکثر خواسته های آنان از توان وزارت معارف بلند است، چیزی که در توان وزارت معارف بود برای معلمین انجام داده. ما تقریبا 75% به معاشاتشان تغییرات آوردیم و معاشاتشان افزایش یافته است. تقریبا 100% آنها در پروسه اصلاحات اداری شامل ساختیم، چون خواسته های آنان بیشتر است و این خواسته های آنان به امکانات بیشتر نیاز دارد.
برای حدود 100,000 معلم زمین توزیع گردیده و این وزارت تلاش دارد تا در زندگی معلمین بهبود به میان آید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی از یک پلان عراق که هدفش جلوگیری از پیشروی این گروه در ولایت انبار است پشتیبانی کرده است. ژعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیران خارجه 20 کشور شرق میانه و غرب در پایان نشستشان در پاریس روی ادامه مبارزه مشترک علیه گروه دولت اسلامی تاکید کردند. آنها همچنان گفتند که حکومت شیعه عراق به رهبری رئیس جمهور حیدر العبادی در ارتباط به جنگ علیه این گروه تندرو با اقلیت سنی این کشور روابط خود را بهبود بخشد. ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی از یک پلان عراق که هدفش جلوگیری از پیشروی این گروه در ولایت انبار است نیز پشتیبانی کرد. پس از این نشست، عبادی در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه فرانسه و معاون وزیر خارجه آمریکا حضور یافت. او در بخشی از سخنانش افزود:
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
طوری که می دانید IS یا گروه دولت اسلامی در عراق به دنیا نیامده است. این گروه در عراق نه بلکه در سوریه رشد کرد. آنچه پیش آمد با وضعیت در عراق هیچ ارتباط ندارد. عناصر خارجی جنگجویان خارجی را در اختیار آنها قرار می دهند.
خارج الارض العراقیه.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت که این نشست برایشان فرصت بود تا تعهد و اتحاد خود را در مورد مبارزه علیه داعش ابراز کنند. انتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت از نو ما به این سو زمانی که عملیات ضد گروه دولت اسلامی آغاز شد، این گروه کنترل بسیاری از مناطق را که تصرف کرده بود از دست داد. اما به گفته او برای شکست داعش به تلاش های دراز مدت نیاز است.
This will be, as we've said.
طوری که ما گفته ایم این یک مبارزه طولانی خواهد بود، اما اگر ما متحد، مصمم و متمرکز باقی بمانیم پیروز خواهیم شد و ما متحد، مصمم و متمرکز هستیم. در نشست پاریس مقام‌های ایران، سوریه و روسیه نیز شرکت کرده بودند. رئیس جمهور عراق به اشتراک کننده های این نشست گفت که اعضای ائتلاف ضد داعش معلومات کافی استخباراتی را در اختیار آنها قرار نمی دهند تا با استفاده از آن از پیشروی داعش جلوگیری کنند.
گزارش بود با اساس مرکز خبر رادیو آزادی. تشکر از پیام‌های کوتاهتان. ماشاءالله فهیم از روزگان نوشته که کشته شدن 9 کارمند مؤسسه خارجی در بلخ یک عمل غیر اسلامی و بشری است. و محمد امین مصدق از کابل نوشته که دست طالبان می‌خواهد که از مخاطی برای پروسه صلح داشته باشند، از کشورهای منطقه و خصوص از پاکستان درس نگیرند. این هم صحبت جالب ما.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یک جوان را داریم که مصروف فروش مواد ارتزاقی مثل در آغاز میشه، خود معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من نصیر احمد است. تقریبا 15 سال میشه بیادم این کارو بارو میکنم.
چطور است قیمت ها؟ مثلا قیمت برنج و آرد و روغن اشتا بلند رفته نرفته؟
فعلا آرد برنج بلند رفته، آردم بلند رفته، دیگه روغن دم قیمت خود استاز بیادرن.
قیمت ها چقدر بود که باز چقدر شده؟
مثلا یک بوجه برنج 200-300 تقریبا فرق کرده. پیش 2300 2200 بود، حالا 2500 برنج حالا و اولش ابریشم.
کدام نوع برنج خوبیش هست؟ این برنجی که پلاو درست بده.
فعلا در بازار بسیار رشد داره برنج ابریشم ایندی. بسیار رشد داره و قیمت از اون بالا رفته. تقریبا کلش بلند رفته و ابریشم کم زرا بسیار رشد داره و بلند رفته از اون
دیوار. دلیل بلند رفتن مواد ارتزاقی چی است؟
موادش دیگه که مالکات خریداری میکنه فعلا بده. مثلا ایران میاد دیگه طرف میاد دیگه میه واجه است بلند میشه بیاد.
دیگه چی چیز دارید این دکانت گفتید؟
دکان از هر نوع دارن. شامپو باب، خوشبویش، برنج، روغن، چاکلیت، از هر چیزی که ضرورت خانه باشه فعلا آشپز باشین میاد.
خریدارانت باز چطور است؟ روزانه چقدر سودا میکنین؟
والا تقریبا این دکانداری زیاده. یک روز زیافتر میشه، یک روز کمتر میشه. تقریبا خوب است. فعلا از کار خود رضا هستیم.
چی چیز باعث کاهش کارتون میشه؟ یعنی مشتریایتون کم میسازه؟
بسیاری نور داره دکانداری جنس خراب. جنس خراب مشتری بیت دیگه دفعه نمیه. که دکان روش میده جنس خوبش. اما قیمتر هم باشه، جنس خوبش باشه، بازم دکان روش میده بیاد.
چطور از زندگی در شهر کابل؟
والا فعلا بسیار خوب است. کم از این وضعیت کم زره خراب میشه دکانداری ها میتهاری ها کم زره تاثیر میکنه سر دکانداری. یعنی خب بهتر زندگی است، آرومی از دیگه است.
راه پیشرفت افغانستان را چی میدونی؟
راه پیشرفت افغانستان دیم دستور آرومی میخوایم بیادر. کسان آرومی مغز آدم آرام باشه، از هر نگاه آرام باشه، فهمید کامیابی افغانستان، کامیابی مردم مسلمان افغانستان است.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
تشکر از شما هم که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون در این برنامه با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
در ازیت